السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2013 کال د اپریل د میاشتې 11 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبرې کړې چې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان په اړه د رپورټونو سره سره نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خپل خبرونه له اسرار عالم ومنو.
مشرونو به د مهم خبرونو لنډیز. رسنۍ وایي نن په الجزایر کې لږ تر لږه 255 کسان د یوې پوځي الوتکې په پریوتو پیښه کې وژل شوي. د پاکستان پوځ وایي په ملکنډ ډیویژن کې یې واک ولسی انتظامی ته سپارل پیل کړي. او د امریکا ولسمشر ویلي دي چې کېدای شي زر پر شام مزایل برید وکړي. او خبرونو تفصیل. رسنۍ وایي په الجزایر کې لږ تر لږه 255 کسان د یوې پوځي الوتکې په پریوتو پیښه کې وژل شوي. دا الوتکه چې د دغه شمالي افریقایي هیواد د بوفارک ایرپورټ سره نږدې نن پریوتې ده، پکې ناسته زیاتره کسان پوځیان دي. د الجزایر 24 په نامه ټلویزیون ویلي چې د پوځي ترانسپورټ دغه الوتکه له پورته کېدو څو شېبې وروسته غورځېدلې. د دې هیواد د سرکاري خبري ایجنس ویلي چې د روسي ساخت دغه IL-6 الوتکه د الجزایر جنوب غربي سیمې بې چار ته روانه وه. د جهاز پریوتو علت نه دی معلوم. د پاکستان پوځ وایي په ملکنډ ډیویژن کې یې واک ولسی انتظامی ته سپارل پیل کړي. د ملکنډ ډیویژن پوځي څانګې مشر میجر جنرل علي عامر اوان پرون ته مرګره کې یوې غونډې ته وویل چې په سیمه کې د امنیت ښه کېدو له وجې پوځي چیک پوسټونه اوس ولسی انتظامی ته سپاري.
اوس په سیمه کې د پرمختګ، سوکالۍ او امنیتي ذمواري زر تر زره او په مرحله واره توګه ولسی انتظامی ته سپاري او خپله ټوله پاملرنه به د هیواد د پولو ساتنې ته اړوي. او په دې لړ کې د دیر سیمې د ولس قربانیو ته په کتو سره د دې لړۍ پیل له دیر څخه کوو.
یا د ویچې په ملکنډ ډیویژن کې څه باندې اته کاله مخکې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر وخت دغه پوځي چیک پوسټ جوړ کړل شوی چې پر ضد یې څه موده مخکې په سوات کې مظاهره اهم شوې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل جامعه وایي په راتلونکو څو ورځو کې د خوست له ګولان کیمپ څخه د کډوالو واپسې عمل بیا پیلوي. پولیټیکل جامعه چارواکو نن مشال ډو ته ویلي هغه کډوال چې لا هم د افغانستان په برمل، لمن او نورو سیمو کې میشت دي د خوست ګولان کیمپ ته دی ولاړ شي. چارواکو زیاته کړې د کډوالو واپسي به د غلام خان بندر له لارې کیږي. بلخو د فاټا له قدرتي پتون سره د مبارزې ادارې چارواکو هم نن مشال ډو ته ویلي چې په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوال به د اپریل تر اخري نیټې پورې ستانه کړل شي. دا وخت د خوست په ګولان کیمپ کې شاوخوا 2000 او نور افغانستان کې شاوخوا 4000 د شمالي وزیرستان د کډوالو کورنۍ شتون لري. د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د ښځو خوندیتوب لپاره په ټاکل شو بلونو کې دي بدلونونه وکړل شي او له موجوده صوبایي اسمبلۍ دي زر تر زر منظور کړل شي چې دارنګ بل حکومت ته پاتې نشي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي تایرا کلیم پرون بشر ډوته ویل پرون په پېښور کې په دې لړ کې غونډه هم وشوه چې پکې له حکومت غوښتنه وشوه چې د واده لپاره دې د جنۍ عمر د 14 کلونو پر ځای 13 کاله مقرر کړل شي. د پاکستان دفاع وزیر وایي په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتکار له ګاډي سره په ټکر کې د یو تن په وجر به د قانون له مخې کاروایي کیږي. نن په قومي اسمبلۍ کې د وینا پر وخت خواجه سیف ویل چې په ټرافیکي پیښه کې تورن امریکایي سفارتکار لا هم په پاکستان کې موجود دی او د په خبره په اسلام آباد کې امریکایي سفارت هم په دې لړ کې په پلټنو کې د همکارۍ کولو باور ورکړی. پاکستاني رسنۍ د چارواکو په حواله وایي چې تېره اونۍ په اسلام آباد کې یو امریکایي سفارتکار له ګاډي سره په ټکر کې یو لاروی وژل شوی و. لا هم امریکې پر دې اڅن دی ویلي. امریکایي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې د فاریاب ولایت په بلې چراغ ولسوالۍ کې یې د داعش یو قومندان قاري حکمت الله او د هغه 2 ساعتونو کې په هوایي برید کې وژلي دي. د افغانستان د پروان ولایلي په دې ولایت کې د داعش د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ځینې خلک دې ډلې ته په پروان کې د فعالیت زمینه برابروي. فضل الدین عیار پرون په مرکز چاري خار کې وی امنیتي غونډې ته ویل یو شمیر کړي په دې هڅه کې دي چې په پروان کې د داعش فعالیتونه پراخه کړي. مشال ایډو ته وګستی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی دی چې کېدای شي زر په شام میزایل برید وکړي. نوموړي وروسته خبرداری ورکړی چې ځان چمتو کړي ځکه چې میزایل به ورځي. ډونلډ ټرمپ نن په خپل ټویټر پیغام کې د روس پوځي چارواکو سفارتکارانو هغو خبرداریو ته اهم اشاره کړې چې وایي چې د امریکا لخوا څه قسمه میزایل وداغل شو، نو هغه میزایل او چې له کومو ګاډو دا داغل شوی وي هغه به په نخښه کوي. ټرمپ لیکلی روس چې پر شام داخل کېدونکو هر قسمه میزایل ٹرمپ لکھلی روس چھ دڑکا کڑی چھ پر شام دغل کی دن کی ہر قسمہ میزائل با پنخ کوی نہ د پ خبرہ روس تے چمتو اسی زک چھ دغ میزائل با دغل کی گی نہ د پ خبرہ دا میزائل با نوی او خکلی وی نو موڑے وای باید روس د ہغا زناور ملاتڑ نہ کڑی چھ خپل خلق پر گیس وجنی او بیا لدی وجنی خون داخلی د پ خکارہ د شام ولس مشر بشار الاسد تا اشارہ دا. ٹرمپ اسد تورنوی چھ دغ مبینہ زہرجن گیس حملے تر شال اسلری برسندو اداری په دې برید کې په لسګونه ولسی وګړي وجل شوي وو. تم سرګندېږي چې د آذربایجان اوږدمهاله حکمران الهام الیو به نن بیا د وو کلونو لپاره منتخب شي. په آذربایجان کې د ولسمشرۍ لنډنۍ انتخاباتو غټ اپوزیشن ګوندونو بایکاټ کړی. دوی الیو په زورواکۍ او سیاسي مخالفینو ځپلو باندې تورنوي. اپوزیشن ګوندونو ادعا کړې چې دا انتخابات غیر قانوني دي او پکې به درغلي کیږي. د آذربایجان مخالفین غربي حکومت تونه او د بشری حقوقو نړیوالې ډلې د الیو پر حکومت نیوکه کوي چې په مستقل ډول یې د خپلواک رسنۍ او خبریالانو خپل سیاسي مخالفینو او په لانو زورولو ته دوام ورکړي. او روس او مصر هیله خودلی چې نن به د دواړو هیوادونو ترمنځ د څه باندې دوو کالو د ځنډ وروسته نیغ په نیغه هوایي سفر بیا پیل شي. دا سفر په 2015 کال کې د سینا په ټاپو وزمه کې په یوه روسي الوتکې د بمي چاودنې وروسته تړل شوی وو. په دې پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. او تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علي مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ دا خیبر پختونخوا په دیر کې په امنیتي چارې او لسی انتظامی ته سپارلې دي.
خلکو په دې دا خوشاله دي چې راځي دلته خو تاسو ته د پولیس او یا انتظامی نور خلک زمونږ د خود عوامو د پبلک خلک کی غوي خدای کی د چا دلته لحاظ کی یا نور څه مسله وکي.
په پاکستان کې نن د پولیو ضد درې ورځنی کمپین اخیری ورځ ده. چارواکي وایي له نورو وختونو پرتله د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی.
وګوري تاسو نو کېپی 2010 کې 24 کیسز، 2014 کې 68 کیسز، یا 2016 کې 8 کیسز، او لاست ایئر صرف یو کیس. اوس پورې لا د خپل فضل دی له اوس پورې کیس نه درپوش.
د قبایلی ځوانانو په نوم یو نوی تنظیم له حکومت غوښتنه کړې چې فاټا اصلاحات یې زر تر زره عملي کړي. د چارسدې او سردریاب اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د هغې سیمې زوړ پول دی زر ورغوي.
زنانم یو څوک پیاده روان یو څوک یو خو څوک بل نو موږ حکومت ته دا خاص کو چې دا پول ډیر تر تر زر جوړ کی.
نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سروسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پوز وای په ملکن ډیویژن کې واکولسی انتظامی تسپارل پیل کړی دی. د دوی په وینا په دې لړ کې پیل له دیر څخه وکړه. هلته موجود د پوز امنیتي پوستې یې ولسی انتظامی ته سپارل پیل کړل. په دې لړ کې تیره ورځ یوه غونډه شوې چې پکې د امنیتي ولسی چارواکو په ګډون یو شمېر عامو کسانو شمولیت کړو. په دې اړه نور تفصیل اسرار الله مومن په رپورټ کې دی.
د خبر پختونخوا د دیر په دوو ضلعو کې پوز د امنیتي چیک پوستو ضلعي انتظامی ته سپارل پیل کړل. د ملکن ډیویژن د پوځي څانګې مشر یا جی او سی میجر جنرل علي عامر اوان پرون د نهې په ورځ په دې لړ کې را جوړې شوې دستوري ته وویل چې په سیمه کې د امنیت ښه کېدو له وجې پوځي چیک پوسټونه اوس انتظامی ته سپاري.
اوس په سیمه کې د پرمختګ سوکالۍ او امنیتي ذمواري زر تر زره او په مرحله واره توګه ولسی انتظامی ته سپاري او خپل ټوله پاملرنه به د هیواد د پولو ساتنې ته اړوي. او په دې لړ کې د دیر سیمې د ولس قربانیو ته په کتو سره د دې لړۍ پیل له دیر څخه کوو.
د ملکن ډیویژن پوځي څانګې مشر میجر جنرل علي عامر اوان زیاته کړه چې د دیر وروستو بعد ملکن په نورو سیمو کې هم پوځي چیک پوستې سیول انتظامی ته سپارل کیږي. پرون په تیمرګره کې ترسره شوې دستوره کې د پوځي چارواکو سربېره د خبر پختونخوا د صوبایي او بلدیاتي حکومتونو چارواکو، قومي مشرانو او پولیس افسرانو هم ګډون وکړ. په دې موقع د سوریې د خپل وینا کې د خزانه صوبای وزیر مظفر سید ویل چې پوز عامولس او پولیسو په قربانی ورکولو سره د سیمه خوندي کړي.
زه په دې موقع باندې اسپیشلی د سکیورټی فورسز د پاکستان د پوځونو جوانانو ته د پولیس زمونږ نور سکیورټی فورسز ادارې لږه تخراج تحصیل ته شوما او زما د یقین دی چې د امن منټین ساتلو د لپاره د کلوز کوارډینیشن ضرورت دی، د سره رابط ضرورت دی، د سره ناس ضرورت دی.
بلخ ځلی ناظم حاجی محمد رسول مشال ډوتا پرنوول چې د پوز لخوا پولیسو ته د چیک پوسټو سپارل یو خګام دی او دا خای چې په سیمه کې امن پر ځای شوی. نو موړ وای پولیس د دې جوګری چې د سیمه امنیت ټینګ کړي
خا نیک شګون دی ځکه چې سیویلین تا لاهور کو پر خودل دې مطلب دا رې چې د کیلا علاقه کې حالات د دوستی امن دی کنټرول دی او دا چې څو کوم ضرورت لري په نماز سره ضرورت دی و جنا دا خو د خوشاله خبره ده او سیول انتظامیا ان شاء الله په دې حالات کې د خپل ذمہ دارو سمبالو غوړو جوګا دی او ان شاء الله دا وکړي.
همدارا ز د دیر ثمرګری د پریس کلب مشر محمد جلیل لمشال سره په خبرو کې ویل دا چک پوسټ ته سبان دی اته کاله مخکې د وسلوالو خلاف د پوزي عملیاتو پر وخت جوړ شوی وي. د په خبره په بر او کوز دیر کې په ګډه شو خوښ بګ چک پوسټونه دي چې په کې تر ټولو غټ د چک درې هغه دی چې هر ورځ سره شو خوا سبان دی لزر کسان تیریږي. نو موړ وای د پوز لخوا ولسی تنظیمه ته په چک پوسټو سپارلو د سیمې خلک ډیر خوشاله دي ځکه چې په چک پوسټو د دوی ډیر وخت خرابېږي.
نو خلکو په دې دا خوشاله دي چې راخه چې دلته خو تاسو ته د چې پولیس او یا انتظامیه نور خلک زمونږ د خود عوامو د پبلک خلک نو هغه خدای چې د چا دلته لحاظ کی یا نور څه مسله وکي او فوج کې نو هغه خود د چې ټیکټا ځینی خلک پکې فوج کې داسي چې هغه کم سپایان چې ایجوکیشن یا دا نه لري هغه لګ د خلکو سره د ډیلینګ ټیک نه
دا په داسې حال کې دا چې د فروری په میاشت کې لادر سره سرما په سوات سیمه کې د پوزي چک پوسټونو خلاف مظاهره وشوي. د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ اهم په قبایلي سیمو کې د پوزي پوسټونو د کمولو غوښتنه کوي. د سوات او قبایلي علاقو اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې په پوزي چک پوسټو عام ولس د سفر پر وخت تنګول کیږي خو پوزي چارواکي بیا وایي دغه چک پوسټې د ولس د خوندیتوب لپاره دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په پاکستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپین پیل شوی دی. چارواکي وایي په ټول ملک روان د پولیو خلاف کمپین کې به خواوشا 8.1 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې به څومره ماشومانو ته دا څاڅکي ورکول کیږي په دې اړه تفصیل په رپورټ کې دی. د ګل د ورځې راهیسې پیل شوی کمپین کې د 2.5 لک زیات کارکوونکي برخه اخلي او هدف یې د 5 کالونه کم عمره ماشومانو ته څاڅکي ورکول دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپین یو چارواکی عاطف رحمان وای په صوبه کې 5.5 میلیون ماشومانو ته څاڅکي ورکول د دوی هدف دی.
زمونږ ټارګټ چې کوم دی هغه تقریبا 57 لک ماشومان زمونږ ټارګټ دا پکی پی کیږي. زمونږ یو وی موبایل ټیم دا غزي او کور په کور هغه ټول مایکرو پلانز تیار کړی. نو هغه موبایل ټیمونو تعداد چې کوم دی هغه تقریبا د 21,000 نه زمونږ زیات. هغه نه علاوه تقریبا فکس زمونږ هم سایټس وی په هسپتالونو کې نور داسې امپورټنت او بسلینګ پلیسز کې وی هغه ته اهلکارانی تقریبا 1500 د پاسه زمونږ حالت کې اهلکاران دي. بیا زمونږ ترانزټ پوینټس وی ترانزټ پوینټ چې کوم خلک ټریول کوي د یو ځای نه بل ځای ته نو هلته کې زمونږ ترانزټ پوینټ یو هلته کې اهلکاران پولیو اهلکار هغوی کوشش کوي چې دغه ماشومانو ته کتری اډمنسټر کړي.
عاطف رحمان وایي په 2013 کال کې په دغه هیواد کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی دی. نوموړی وایي تیر کال په ملک کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي وو چې یو کیس پکې په خیبر پښتونخوا کې وو.
2010 چې تاسو ته ویم د پاکستان نو 144 کیسز 2014 کې 306 کیسز بیا په 2016 کې 10 شل کیسز شل او په 2017 کې 8 کیسز او 18 کې اوسه پورې پاکستان کې یو کیس رپورٹ شوی دی. اوس وخت د کی پی وګوري تاسو نو کی پی 2010 کې 24 کیسز 2014 کې 68 کیسز بیا 2016 کې 8 کیسز او لاست ایئر صرف یو کیس وو. اوسه پورې لا د خدای فضل دی اوسه پورې کیس نه رپورٹ شو.
پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده. د صحت نړیوال ادارې لا اصولو سره سم له دغه فهرست د لری کېدو لپاره پکار وی چې په یو هیواد کې په 3 کالو کې د پولیو یو کیس هم مخې ته رانشي. بیا وروسته د یو بل کال لپاره هم د صورتحال جاج اخستل کیږي. په تیرو وختونو کې وسلوالو د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د پولیو کارکونکو په نخښه کړی دي چې ورسره د پولیو ضد مهم ته زیان رسیدلې دي. خو د دغه رنځ پر ضد کارکونکو ادارو د چارواکو په وینا دوی تمه لري چې د امنیت ښه کېدو سره به د دوی کمپینونه ښه نتایج ورکړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي د کیس ترګره نه دی او نه هم د ملک ګټو پر ضد کوم کار کړی دی. نوموړي چې نن یې احتساب عدالت کې پیښی و وروسته رسنو ته ویل د په حق کې حقایق پټ کړل شوی دي. نجیب عامر نور تفصیل په دې رپورت کې دراوړوي.
دا شروع په ورځ د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د احتساب قومي ادارې یا نیب لخوا جمع کړل شو درخواستونو اوریدنه وشوه. پر دغه موقع نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر موجود ول. تر اوریدنې وروسته د احتساب عدالت له ودانۍ بهر مطبوعاتو سره خبرو کې نواز شریف وویل هغه حقایق چې د دوی په حق کې ډیر په چالاکۍ سره پټ کړل شوی دي.
د واتس اپ د لاري د غړي پلاتنيزي ډلې لپاره چې کوم شپږی هری تلاش کړی شي وي په اغه کې د منګي سیبنا علاوه په پینزو کې درې کسان زمون سیاسي مخالفین او تعلق په سنس ډول د تحریک انصاف ګوند سره دي. د ترڅنګ چې په جی ټی کې د استخباراتي ادارو ایسای او ایم ای هم یو یو غړي شاملو. زما کیس د ترګرې کیس نو او نه ما د ملک د ګټو پر ضد سکار کولو. نو بیا د استخباراتي ادارو د غړو په جی آی ټی کې د شاملولو څه ضرورت و؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده او د دې تپوس کول پکار دي.
دا یادولو ده چې احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړې چې تیر کال د جولای په 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه څرګندولو په تور د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نه اهل او ګرځولو او نیب ته امر وکړ چې د ښاغلي شریف او کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړي. دا وخت شریف کورنۍ پر ضد درې مقدمې روانې دي چې پکې لومړی د لندن ایون فیلډ جایداد، دوهمه د سعودي عرب جدې خار العزیز پوسټل مل او درېمه د نواز شریف کورنۍ 15 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د فاټا پیغلو او ځوانانو پرون په یو خبري غونډه کې د قبالي ځوانانو په نوم د یو سازمان جوړولو اعلان وکړو. دوی ویل چې په قبالي سیمو کې ځای پر ځای غونډې پیل کړي دي او د فاټا ولسته دې لپاره تیاروي چې د فاټا اصلاحاتو لپاره په مبارزه کې ګډون وکړي. د فاټا پر راتلونکي آئینی حیثیت د فاټا ولس او سیاستوال په یوه خوله نه دي. ځینې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډول غواړي او ځینې بیا نور ځان له د صوبې غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسرار عالم مومن اورو.
د فاټا ځوانان او سیاستوالو د فاټا اصلاحاتو او ملکو لپاره خپل هلې ځلې توندې کړې دي. په دې لکه پروند کبالي سیمو پیغلو ځوانانو د فاټا ځوانانو په نوم د یو سازمان جوړولو اعلان وکړ. په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته د دې سازمان جوړونکي شوکت عزیز او مشال ډوته ویل چې هدف یې فاټا اصلاحات عملي کول دي
او بنیادی چې کوم مسله روانه ده د فاټا اصلاحات د دې لپاره مونږ چې کوم د تحریک شروع کولو آغاز وکړو. نو هغه 25 تاریخ مونږ چې کوم د اسلام آباد کې درن اعلان وکړو. په اسلام آباد نه بعد به ورسره مونږ نن چې کوم د اوس باجوړ ته روان یو سبا په باجوړ کې به مونږ اکټیویټیز کوو. نو ټول ایجنسیانو کې به ګرځو. نو 30 تاریخ چې کوم د زمونږ اخیری د کومې مطالبې دي یا کوم ځوانانو مسلې دي یا د فاټا د کوم اصلاحات ایشو ده دا دل کې کوم پسینټ کې پروت نه پاتې. نو د دې خلاف موږ اسلام آباد کې درنه ورکو چې نو به تر هغه وخت پورې ترڅو پورې چې زموږ دا مسلې د مطالبه منلې شوی نه وي.
بلخو د فټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی احمد نه پورې ځل مشال لوسر په خبرو کې تور پورې کړ چې ځینې سیاستوالو او نورو قوتونو د یو سازش د لارې د فټا مسله شاته کړې او نه غواړي چې په کابل سیمو کې اینیو انتظامی اصلاحات وشي. خو نو موړ وای دی با په راتلونکو دوه یا درې ورځو کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلی.
په دې هفته کې مونږه اجلاس راغواړو. په هغه اجلاس کې په مونږه په دې باندې هغه کو چې دې ته مونږه څه ترتیبات یعنی تیارې ونیسو. خو چې دا ریفارمز ایجنډا چې دا سرته ورسیږي نو دا دوه درې ورځې کې هفته کې به مونږه انشاءالله به زه د ټولو سیاسي ګوندونو اجلاس را بلم و هغې کې به د هغې نه رایه اخلو چې مونږ ته څه کول پکار دي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د ځوانانو سازمان وایي چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. خو جمعیت العلماء اسلام ګوند وای د قبایلی سیمو په موجوده آئینی او انتظامی نظام کې د څه قسمه بدلون راوستو مخ کې باید د ریفرندم د لارې له قبایلی ولس پښتنه وشي چې هغوی څه غواړي. د براسال کې دا چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلی سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل لکامي اسمبلی منظور شوی خو لا یې هم سینټ منظوري نه ده ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د پنجاب او اسلام آباد پوهنتونونو زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د پنډی په یو یونیورسټي کې د وژل شوي پښتون زده کوونکي کامران یوسفزي وژونکي دی ونیول شي ګڼي دوی به خپل احتجاج نور هم غځوي. دا غوښتنې زده کوونکو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په مظاهره کې کړي دي چې په اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اوریدئ شي.
تیر ورځ د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د پنډی او اسلام آباد د پوهنتونونو زده کوونکو او سیاسي مشرانو د احتجاج پر مهال وویل چې د پنځو ورځو تیرېدو باوجود هم د پنډی په باراني نومې پوهنتون کې د وژل سوي زده کوونکي کامران یوسفزي وژونکي نه دي نیول سوي. د پښتون سټوډنټس فیډریشن د پنجاب صوبایي مشر ندیم سرور مشال رادیو ته وویل چې دوی حکومت ته څلور ساعته وخت ورکوي چې د کامران یوسفزي وژونکي ونیسي او سزا ورکړي.
کامران یوسفزی جی کم شہید شوے دے بارانی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز پنڈائی اسٹوڈنٹ دا لوکل سے کسان و اگئی پچڑو چاکوانو بنے والے یا مڑکڑے دے دے خلاف دا احتجاجی مظاہرہ کڑے وا جے دے دا قاتلان دے بنگ دا غختن جے دے دا قاتلان گرفتار شی اگئی تا دے سزا ور کڑے شی چیف جسٹس نے زمون دا مطالبہ چے دے واقعی سو موٹو ایکشن دے واخلی ٹماٹر او پیاز او پالوگانو بنے سو موٹو ایکشن اخلی ودا سی کی سو بنے چے زگی پختانو
د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکی عادل سالار پر دې مهال وویل چې دوی به خپل احتجاج تر هغو جاري ساتي تر څو چې د کامران قاتلان نه ونیول شوي او د نورو پښتنو زده کوونکو ساتنه نه وي باوري کړل شوي.
چې کوم قاتلان دي د کامران شهید غیت دي زر تر زر سزا ورکړي او تر څو پورې چې د کامران شهید قاتلان نه نیول شوي نو دغه پورې به دا احتجاج جاري اوس پورې خو زمنګ ته پر امن احتجاج دي خو دا 24 غنټه ټیم موږ نن ورک کدا ونه شو موږ بر وډونو ته روزو روډونو بندو تر هغه پورې چې تر څو پورې د کامران شهید قاتلان ته سزاګر نه ورکړ شي.
احتجاجي مظاهره ته ورغلی د عوامي نېشنل پارټي یوې مخکشي او د قومي اسمبلی په خوانی غړي بشرا ګوهر وویل چې تر څو پورې کامران یوسفزي ته انصاف نه وي ورکړل سوی تر هغه به د دوی ځوانان په احتجاج وي.
نن زه دا خبره کومه چې څو پورې کامران خان ته انصاف نه ملاو شوی نو موږ به زموږ ټول ځوانان به په میدان کې خو زه دا خبره کوم چې که قاتل نه ملاویږي یا قاتل ته پناه ملاویږي نو موږ به بیا شهباز شریف د کامران خان قاتل ګڼو او چې هغه نه به بیا موږ لکه هغه خلاف به ودرېږو.
د خیبر پښتونخوا له سواد سره تعلق لرونکي کامران یوسفزی چې د پنډی په باراني پوهنتون کې زده کړې کولې د روان اپریل میاشتې پر 8 نیټه په پنډی کې ځینو کسانو په چاقوانو وواژه.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
په یو نیمه بجا
تاندی هلی
په پاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړای
په سلورو بجو. دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدل شي. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په خپل اداریه کې لیکلي دي چې د اتوار په ورځ پښتون ژغورنې غورځنګ په پېښور کې وډیره لوی ولسی هونډه وکړه خو د پاکستان میډیا په دې اړه هیڅ رپورټونه یا تبصرې خبرې نه کړې چې دا عمل د صحافتي اصولو سرغړونه ده. د یوې اندازې له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې جلسه کې خواوشه 6000 کسانو ګډون کړو چې د خپلو آئینی حقونو غوښتنې کوله. شاهین بنیری د دې لیکنې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز لیکلی دی په پاکستان کې د میډیا یوې ادارې هم د پښتون تحفظ تحریک د لاندې د شوی ولسی غونډې په اړه د راپورونو سره انصاف نه دی کړی او د پېښورانه صحافتي قدرونو نه سرغړونه کړې ده. په داسې حال کې چې د خیلا سیاسي ګوندونو وړو وړو غونډو ته په میډیا ځای ورکول کیږي د پښتون تحفظ غورځنګ د ډېرې لویې غونډې په اړه میډیا خاموشه پاتې شوه. د ادارې په خبره ده د خبریالانو لپاره هم د بېخوندې خبره ده. ډیلی ټایمز لیکلی دی په پېښور کې د پښتون تحفظ تحریک جلسه په هیواد کې تر ټولو لویا سیاسي غونډه وه. کله چې وی غونډې ته په دومره لوی شمېر کې پاکستانیان راټول شي او هغه په عزت د ژوند تیرولو د حق نه بغیر نور څه نه غواړي، نو باید چې ریاستي ادارې په دې پوه شي چې د دوی د پالیسیو له کبله څه ډېره لویه غلطي شوې ده. په اداریه کې راغلي په زیده دي چې ریاست دفاعي حیثیت ته لاړ شي، باید په غور او صبر د دې خلکو ګیلې مانې او غوښتنې واوري. تر اوسه پورې مظاهرچیانو په وار وار خپلې غوښتنې تکرار کړې دي، خو له چارواکو یې د هواري لپاره نیم کار هم نه دی کړی. د ریاست ذمواري ده چې د ماورای عدالت قتلونو په اړه پراخه پلټنې وکړي. کم خلک چې ورک کړل شوي دي باید هغه په حفاظت سره خپلو کورنیو ته ستانه کړل شي، او په دغه جرمونو کې چې کوم چارواکي ککړ دي هغې ته سزا ورکړل شي. ډیلی ټایمز په پای کې لیکلي دي له بده مرغه د مظاهرچیانو د ستونزو هوارولو او غوښتنو منلو په اړه د چارواکو رد عمل ډیر ګړندی نه دی. باید ریاست خلکو ته ثابته کړي چې د امنیتي ځواکونو نه کومې زیاتې شوي دي په هغې خفه دی، او د دغې په نتیجه کې د راولاړو شوو ستونزو هوارې غواړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د چارسدې او سردریاب اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د سردریاب زوړ پل دې زر ورغوي. دا پل اته میاشتې مخکې پرېوتی و. اوس مهال دغلته یو بل پل شته چې د خلکو کار روان دی، خو دوی یریږي چې د رشو له وجې به دا هم وغورځیږي. خو د سیمې یو چارواکي وایي هیله مند دي چې صوبایي او مرکزي حکومت به په نړېدلي پل زر کار شروع کړي. په دې اړه د نجیب عامر نه نور تفصیل اورو.
د چرسدی او خوښه سیمو خلک له حکومت د سردریاب د زاړه پل د بیا رغول غوښتنه کوي. دوی وایي اته میاشتې وړاندې نسکور شوی دغه پل د ځایي خلکو لپاره زیات مهم دی. دوی پرې تګ را تګ، راشه درشه او مړې ژوندې کوي، خو اوس چې پل نړېدلې ده هر څه ممکن نه دي. د مرجان په نوم یو ځایي تن مشال لډیو ته ویل حکومت وعده کوي خو عملی ګامونه نه پورته کوي.
دا کم از کم چې دا پل کله غورځېدا دی اته میاشت وشو. حکومت خو دې مارې لاوي نو کوي چې یاره موږ دا دې کې سوال کولو ان شاء الله چې زر تر زره به کوي، خو زموږ حکومت وغ نه بلکې صوبایي حکومت دا ډیمانډ، مرکزي حکومت هم دا ډیمانډ چې یاره دا زر تر زره جوړ شي.
د سیمې خلک وایي د ګرمۍ په موسم کې سردریاب د خلکو له ګڼې ګوڼې ډک وي او خلک له ښاري سیمو یا د سیمې تازانو نه رسوي، خو که دغه پل ونه رغول شي نو هلته موجود په بل پل به رش زیات شي او دا ویره شته چې هغه هم ولویږي. د تسبیح الله په نوم یو بل ځایي کس وایي د یو پل نړېدو پر بل پل رش زیات کړی او دوی په مشکل کې دي.
او د سردریاب کې د سټاپ سره دا مخامخ زموږ کورونه دي، ټول زموږ غرونه بیگان دي، عزیزان تر ګران دي. موږ ته د پل نه دا مشکلات دي چې دلته ډېر زیات رش دی. بل داسې وخت راشي زیات تر د اتوار په ورځ، د جمعې په ورځ چې دا ګاډي دومره لوړ چې واپس پېښور ته ځي، او موږ په خپل هم ډېر زیات مشکل دي. ولې چې رش ډېر زیات دي نو دلته کې زنانم وي او څوک پیاده روان وي او څوک یو خو څوک بل، نو موږ حکومت ته دا خواست کوو چې دا پل دې راته زر تر زره جوړ کړي. خو دا پاکستانیانو چې کوم پل جوړ کړی نو دا دومره دی په غیر باندې کرک دی. ولې چې دا دومره رش د دې وجې نه کیدی شي چې دغه پل مات شي، نو بیا به نه یو طرف ته څوک پیش نه بل طرف ته شي.
جاوید محمود چې د چرسدې بازار یو دکاندار دی وایي د سیمې خلکو د دې پل د رغولو لپاره وخت په وخت پر حکومت غږ کړي او مظاهرې هم کړي، خو چا یې تر اوسه د کتاب پاڼه اړولې نه ده.
د دې د خلکو وختن په وختن مظاهرې هم کړي، درخواستونه هم شوي، میډیا والا هم شوي، بلا رپورټونه جوړ کړي، خو هېڅ قسمه عمل درآمد کې نشته. دا د پل د نظر د وجې په دغه باندې ټرافیک ډېر زیات شوی دی، خصوصا د جمعې او اتوار پر ورځ کله جنجونه منجونه وي نو دغه باندې رش نور هم زیات شوی، نو دغه هم کمزوری دی. نو دا ډېره د افسوس خبره دی، حکومت له پکار دي چې په دې زر تر زره کار کوي.
بل پلو د چارسدې ډیپټي کمشنر منتظم خان مشال رادیو ته وویل دوی د پل د رغولو لپاره د صوبایي او مرکزي حکومتونو سره خبره شریکه کړې ده، او د هیله مند دی چې په دې پل به کار ډیر زر پیل شي. د سردریاب دغه پل په 1901 کال کې د هغه وخت د انګریز حکومت لخوا جوړ شوی و چې تیر کال د دسمبر په 8 نیټه هغه مهال ورغونړېده چې د سیمټو یو ډکه لارې پې د تیرېدو په حال کې وه. په دې پیښه کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د
د مازیګر 15:30 بجې کېدونکو دی لن خبرونه به له اسرار عالم ومنه اورو.
رسنۍ وای په الجزایر کې لږ تر لږ 255 کسان نن د یوې فوځي الوتکې په پریوتو پیښه کې وژل شوي. په بیان کې ویلي چې په وژل شوو کې 240 مسافر دي او 10 د جهاز د عملی غړي دي. د الوتکه چې دغه شمالي افریقایي هیواد د بوفارک ایرپورټ سره نږدې پریوتې ده، پکې ناست زیاتره کسان فوځیان دي. د پاکستان پوځ وایي په ملکه ډیویژن کې یې واک ولسی انتظامیه ته سپارل پیل کړي. د ملکه ډیویژن پوځي څانګې مشر میجر جنرل علي عامر اوان پرون ته مرګ راکړي او غونډې ته ویل چې په سیمه کې د امنیت ښه کېدو له وجې پوځي چیک پوسټونه اوس ولسی انتظامیه ته سپاري. د پاکستان دفاع وزیر وایي په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتکار له ګاډي سره په ټکر کې د یو تن په وجنه باندې قانون له مخې کاروای کیږي. نن په کابل سمبلی کې د وینا پر وخت خواجه سیف ویل چې په ټرافیکي پیښه کې تورن امریکایي سفارتکار لا هم په پاکستان کې موجود دی. پاکستانی رسنۍ د چارواکو په حواله وایي چې تیرونی په اسلام آباد کې د یو امریکایي سفارتکار له ګاډي سره په ټکر کې یو لاروی وژل شوی، لا هم امریکایي پر دې اړه څه نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان او پولیټیکل نظامي وایي په راتلونکو څو ورځو کې د خوست له ګولان کیمپ څخه د کډوالو واپس عمل بیا پیلوي. پولیټیکل نظامي چارواکو نن مشال ورته ویلي هغه کډوال چې لا هم د افغانستان په برمل لمن او نورو سیمو کې میشت دي د خوست له ګولان کیمپ ته دی ولاړ شي. تما سرګندګي چې د اذربایجان اوږد مهاله حکمران الهام علیوب به نن بیا د وو کالونو لپاره منتخب شي. په اذربایجان کې د ولسمشر لرنی انتخاباتو غټ اپوزیشن ګوندونو بایکاټ کړی د علیوب په زورواکۍ او سیاسي مخالفینو ځپلو باندې تورنوي. اپوزیشن ګوندونه ادعا کوي چې انتخابات غیر قانوني او په کې به درغلي کیږي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په دې هیواد کې په جولای میاشت کې پارلماني ټاکنې کېدونکې دي، د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه نن د لنډمهاله یا بوري وزیر اعظم د ټاکلو پر سر خبرې اترې کوي. په پاکستان کې د موجوده پارلمان وخت د روان کال د مئی میاشتې په پای کې سرته رسیږي، نو د جون له میاشتې له پیل څخه به د ابوري وزیر اعظم په مشرۍ نوې کابینه د هیواد چارې پر مخ وړي. ورسپاڼه لیکي کچیر وزیر اعظم او د اپوزیشن مشر د ابوري وزیر اعظم پر نوم نه سلا کیږي، نو بیا به یو ګاډه پارلماني کمیټې پریکړه کوي. که کمیټې هم سلا ونه کړه، نو د آئین له مخې به بیا د پاکستان انتخاباتي کمیشن دوی ته له لیږل شوو نومونو څخه د ابوري وزیر اعظم لپاره د یوه انتخاب کوي. ورسپاڼه پر مخ لیکي د حکومت او اپوزیشن لپاره دا ډیر مهم دی چې د ابوري وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د یوه معتبر غیر سیاسي او غیر متنازع سړي پر انتخاب سلا وکړي. بلخوا د اردو ژبې جنگ ورسپاڼې په پاکستان کې د اوبو پر بحران اداري خبره کړې ده. ورسپاڼې لیکي په پاکستان کې دا وخت د اوبو بحران ورځ تر بلې زیاتیږي. په دې لړ کې د هندوستان لاړخه پاکستان ته پر بهیدونکو دریابونو ډیمونه جوړول، د باران کمبود، د اوبو د زیرمو نشتوالی، د تودوخې درجې له لوړېدو سره د واورې نه کېدل او د آبادۍ د زیاتوالي له امله په کورونو کې د اوبو د استعمال زیاتوالی هغه عوامل دي چې په دې هیواد کې د اوبو بحران ته لاره هواروي. ورسپاڼې لیکي پاکستان یو زراعتي هیواد دی او دلته د فصلونو د اوبو لپاره د اوبو زیات اړتیا ده. په پاکستان کې د موجود لوی ډیمونو تربیلا او منګلا اوبه ډیرې کمې سوي دي. بلخوا د پشکال بارانونو ته له دوی نورې میاشتې پاتې دي، خو بیا هم د ډیمونو د نشوالي له کبله د پشکال د بارانونو اوبه سمندر ته ولاړې سي. ورسپاڼه سپارښتنه کوي په داسې حال کې چې د مځکې لاندې د اوبو کچه په ټیټېدو ده، باید په ډیر احتیاط سره اوبه وکارول سي او د دې لپاره د رسنیو له لارې د خلکو د پوهولو مهم اړین دی. بلخوا د ډیمونو جوړول هم د اوبو د کموالي ستونزه تر ډیره هوارولی سي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د افغانستان په فاریاب ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یو مهم کمانډان د وژنې، او نیویورک ټایمز ورسپاڼې بیا په شام کې د اسرایلي جنگي الوتکو د بمبارۍ موضوع راخستې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له مجید بابر راوړو.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپل یو راپور کې د افغانستان د فاریاب ولایت په بل سراغ سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یو مهم کمانډان قاری حکمت الله د وجنې موضوع راخسته ده. ورځپاڼه د امریکایي پوسټ د ویان دی کرنل لیزا ګارشیا په حواله دی اتوي چې دغه کمانډان د تیر زیارت په ورځ د امریکایي سرتیرو په عملیاتو کې د خپل ساتونکو سره وجل شوی دی. د ورځپاڼې په خبره دغه وجنې د افغانستان د لری پرتی سیمې ته د خلکو پام اوس راواړولو، خو دغه سیمه کې افغان طالبان او اسلامي دولت وسلوالې ډله له سمودی راهیسې خپلو کې په جنگ دي. تیر کال طالبانو د دې وجلې شوي کمانډان حکمت الله پر ضد یو حمله هم پلان کړی و چې له هغه د درزه بولسوالی تر څنګ نږدې سیمې بیرته ونیسي. یو افغان چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ورسپانې ته ویلي دي چې په هغه حمله کې د حکمت الله ډلې سخت مقاومت کړی و او هغه په خپله د طالبانو لخوا په دوو قاتلانه حملو کې بچ پاتې شوی و. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپانې په شام کې د روانې جګړې موضوع راخستې ده او لیکي چې تیر ورځ د اسرائیل جنگي الوتکو د شام په هغه هوایي اډه حمله کړې ده چې ایران پلوه وسلوالې ډلې یې کاروي. په دغه حملو کې سلور ایرانی پوځي مشاورین وجل شوي دي. ایرانی رسنۍ وایي چې په دغه حملو کې هغه ایرانی پوځي کرنل هم وجل شوی دی چې د ایران د بی پیلټ الوتکو په پروژه کې د لوړ پوړي چارواکي په توګه دنده ترسره کوله. د ورځپاڼې په خبره د شام په مرکزی سیمه پالمیرا کې ترسره شوی دی بریدونو په شامي خانه جنگي کې د ایران او اسرائیل ترمنځ نوې کړکیچ په ډاګه کړی دی. دغه کړکیچ مخکې خودمره په ډاګه نه و، خو اوس ورو ورو د کې زیاتوالی راغلی دی. ورځپاڼې لیکي چې د شام د خانه جنگي نه ایران دا ګټه پورته کړې چې دغلته یو د پام وړ پوځي ډانچه جوړه کړې ده. نو اوس اسرائیل د هوایي حملو په ذریعه هڅه کوي چې دغه کار یا خو مکمل ودروي او یا یې ورو کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
سپینا مانے وای امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په شام کې د کیمیاوي وسلې تر استعمال وروسته د دمشق پر ضد په پوځي ګام د غور لامل جنوبي امریکا ته خپل سفر منسوخ کړی دی. ټاکل شوی و چې ولسمشر ټرمپ راتلونکي جمعه د امریکا د لوی وچې هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره پیرو ته سفر وکړي. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ تاسو ته دروي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ په سوریه کې د ملکیانو پر ضد تر مشکوک کیمیاوي برید وروسته د بشار اسد د رژیم پر ضد د پوځي اقدام ګواښ کړی دی. د ټرمپ د دوشنبه د ورځې تر ګواښ وروسته روسیې خبرداری ورکړی چې هر ډول پوځي ګام به جدي پایلې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ به د امریکا د لویې وچې د هیوادونو په سرمشریزه کې چې راتلونکې جمعه په پیرو کې جوړیږي ګډون ونه کړي. هغه ویل ولسمشر ټرمپ په امریکا کې پاتې شي چې د سوریې پر وړاندې د واشنگټن په عکس العمل غور وکړي او نړیوال تحولات هم وڅاري. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویل مرستیال ولسمشر مایک پینس به د پیرو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. بلور ته د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د لویدیز د پوځي ګام د مخنیوي په هدف د کیمیاوي وسلو د استعمال ضد نړیوال سازمان څخه وغوښتل چې له هغو سیمو کتنه وکړي چیرته چې د کیمیاوي وسلې د کارېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د سوریې حکومت داردوي چې ګواکې ختیځ خار دومات نږدې په مشکوکه کیمیاوي حمله کې لاس لري. د کیمیاوي وسلو د پراختیا ضد نړیوال سازمان ویلي چې د سوریې دوما خار ته خپل یو ټیم استوي چې پلټنه وکړي. راپور نوای په دوما کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي دي. ولسمشر ټرمپ ویلي د سوریې متحدان روسیا او یا ایران او یا بل هر هیواد چې د دوما خار په کیمیاوي برید کې لاس ولري لویه بیه به پرې کړي. په داسې حال کې چې امریکا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د تازه تحقیقاتو لپاره رای ورکړي، خای روسیا د ویټو حق په کارولو سره په ملګرو ملتونو کې په دې اړه د پریکړې مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دې یوه ورځ مخکې ویل چې د امنیت له نړیوال شورا څخه یې په دې اړه د پریکړې لیک د صادرولو غوښتنه کړې ده. مسکو د غراز د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان غوښتي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه تحقیقات وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په سعودي عرب کې په لومړي ځل د فیشن اونۍ مانځل کیږي. د نړۍ مهم فیشن ډیزاینران اوس مهال په ریاض کې دی او په دې میله کې ګډون کوي. په سعودي عرب غوندې محافظه کاره ټولنه کې دا ګام بے ساره ګڼل کیږي. د فرانس خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې لنډیز یې له نجیبا میراورو.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي د نړۍ دوه وتلي فیشن ډیزاینران د مهال په سعودي عرب کې دی او په دغه هیواد کې په لومړي ځل د فیشن د اونۍ د لمانځلو لپاره خپل خدمات وړاندې کوي. په دې دوه فیشن ډیزاینرانو کې یو د فرانسې جین پاول او بل د ایټالیا روبرټو کاوالی دی. د فیشن اونۍ د سې شنبې په ورځ پر ولولو سره پیل شوه. د فیشن دغه میله د پخوانۍ ټاکل شوې نیټې څخه دوه اونۍ وروسته پیل شوه. په دې میله کې د عربي نړۍ ترڅنګ اروپایي ډیزاینران هم ګډون کوي. په دوی کې د اروا البناوي په نوم د فیشن د نړۍ پیژندل شوې میرمن هم برخه اخلي چې د کار ستاینه د سیمې په کچه شوې ده. شهزادګۍ نورا بنت فیصل السعود چې په ریاض کې د عرب د فیشن کونسل اعزازي مشره ده، د اپریل په لسمه په یو ځایي هوټل کې د فیشن د سیمه ایزو نړیوالو کارکوونکو سره یو ځای د میلې پرانیسته وکړه. نوموړي د فرانسې خبري اژانس ته وویل سعودي عرب تل د فیشن سره دلچسپي درلودله. نوموړي زیاتوي دا څه نوې خبره نه ده چې ګواکې دلته دغه هر څه نه و. شهزادګۍ نورا وړاندې وویل د دوی د کونسل هڅه ده چې په سعودي کې د فیشن صنعت یوې نوې او جدید کچې ته لوړ کړي. په ریاض کې د فیشن په دې میله کې د فیشن د توکو د کتلو او اخیستلو بازار ګرم دی. تر دې وړاندې داسې میلې په دوبۍ کې کېدی، خو اوس چې په سعودي کې دا میله پرانستل شوې نو ځینې محدودیتونه هم لري. په فیشن میله کې ګډونوالې ټولې میرمنې دي او د کیمرو د استعمال اجازه هم نه ورکول کیږي. د فرانسې خبری اژانس لیکي له کله نه چې په تیر کال کې شهزاده محمد بن سلمان ولیعهد یا ځایناستې ټاکل شوې، د سعودي غونډې په انتهایی محافظه کاره هیواد کې پر پالیسیو کې چټک بدلونونه څارل شوي دي. په همدې اوړي کې به میرمنو ته د ګاډو د چلولو اجازه هم ورکړل شي. شهزاده محمد بن سلمان د دې ترڅنګ له میرمنو هغه بندیز هم لري کړی چې دوی به یو ډول عربي حجاب چې عبادت ورته وایي باید خامخا واغوندي. په سعودي کې د فیشن بل اونۍ به د همدې کال په اکتوبر کې پرانستل شي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. په افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانې جګړې په لکونو کورنۍ ځپلې دي چې هر رایوه یې د درد او غم کیسې لري. اوس په کابل کې یوه غیر سرکاري اداره دا کیسې په یو ځانګړي انداز راټولوي. د خاطرو په صندوقونو یا بکسونو کې د ترګرۍ، قرباني، میندې او پلرونه د غمجنو کیسو ترڅنګ د راتلونکي سوله ییز افغانستان هیلې ساتي. په دې اړه اسوسییټیډ پریس خبري ایجنسې یو رپورټ خپور کړی دی چې بشیر ګواخي غټه کې تاسو ته دروړوي.
فیصل غختل ډاکټر شي، هغه د انګریزي او ریاضي زده کړو فیس جمع کولو لپاره کار کوي. کله چې د نورو ورځو په شان یو ماخام په کابل کې ل خپل کور واته، نو د مور لاسونه یې ښکل کړل او ورته وی ویل چې مینه ورسره لري. عدلی حمیدی چې د اوښکو پاکولو او ژړا ودرولو کوښښ یې کاوه، اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا یې د زوی سره اخیری لیده کاته و. د هغې په خبره فیصل په خندا له کوره ووت، خو څو شېبې وروسته د چاودنې درز شو. فیصل د هغه 15 کلن د تره زوی احمد الله او ګڼ نور افغانان په دې ځانمرګې برید کې ووژل شول. تر دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوریت او بشري حقونو غیر سرکاري ادارې د خاطرو صندوق په نامه یو نوښت پیل کړ. دوی اوس د جګړې د قربانیانو او د هغوی د کورنیو کیسې او اسناد راټولوي. سلیم رجبی د دې پروژې مشر دی. هغه د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای داسې واړه واړه صندوقونه تیار کړي چې د تیرو څلوېښتو کلونو د جنګونو خاطرې پکې خوندي دي. هر صندوق یا باکس چې دردونه پکې ساتل شوی د افغانستان په تور، سور او زرغون بیرغ پوښلی دی. خلک په دې توګه دا هیله ژوندۍ ساتي چې ګران هیواد به یو ځل بیا د سولې او امن کور شي. اسوسییټیډ پریس خبري اژانس لیکلی چې عدلی حمیدی د فیصل په یاد کې د هغه لپاره په ځانګړي صندوق کې د ښیرازۍ په هیله وریجې ایښې دي. کله چې بمی چاودنه وشوه نو هغې کوڅې ته منډې کړې. د هغه زوی له بدنه یې وینې روانې وې چې څو شېبې مخکې دا ښکلوله. عادله یوازنۍ مور نه ده چې له دې درده تېره شوې. په افغانستان کې میلیونونه میندې او پلرونه داسې کیسې لري. د خاطرو صندوقونو د پروژه کې خزي او سړی راغونډيږي. دوی دوه خطونه لیکي، یو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د ترګری قربانی شوی کس په نامه او بل د ټول افغانستان په نوم. په دې لیکونو کې زای زای د مسکا، ژړه، درد، غم، هیلو او ممکنه خوښیو تصویرونه ښکاري. اسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکلی چې د خاطرو د صندوقونو دا نوښت ځکه مهم دی چې په افغانستان کې ډیر خلک لوستي نه دي. دا چاره د دوی لپاره د یو بوګنونکي خو مهم تاریخ د ساتنې ښه لار ده. دا یوازې خاطرې نه دي چې په دې بکسونو کې خوندي کیږي. دلته د طالبانو د ترهګرۍ قربانیانو کورنۍ راځي، یو بل سره د زړه درد شریکوي. د دې پروژې د مشر سلیم رجبی په وینا دا د نفسیتی یا روحي درملنې کار کوي، ځکه چې وای غم په شریکولو کمیږي.
دا مشال ریډیو دا.
پرون په پیښور کې خزینه مدني فعالانو یو غونډه وکړه چې پکې د دوی په خبره سیاستوالان هم رابلل شوي وو. د غونډې ګډونوال وایي له سیاستوالانو یې غوښتنه وکړه چې د میرمنو خوندیتوب لپاره په تیار کړل شو بلونو کې دې بدلونونه وکړل شي او له موجوده صوبایي اسمبلۍ دې زر تر زره منظور کړل شي چې دا رنګ بل حکومت ته پاتې نه شي نور تفصیل اسرار عالم مومن راکوي.
پرون په پیښور کې مدني فعالانو د یوې غونډې د لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په میرمنو د تشدد او کم عمرۍ ودونو مخنیوي لپاره دې په چمتو کړل شو بلونه کې بدلونه او بیا دې زر تر زره له صوبایي اسمبلۍ منظور کړل شي. په دې لړ کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي طاهر کلیم پرون د نهې په ورځ مشال ډوته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې په نوو جوړیدونکو قوانینو کې دې د واده لپاره د جنۍ عمر د 14 پر ځای 18 کاله وټاکل شي او پر ښځو د هر قسمه تشدد مخنیوي د فدې پکې اهم شامل کړل شي. نوموړی وایي دوی داسې قوانین نه غواړي چې په هغو کې پر ښځو د تشدد لپاره د مذهب، کلتور یا بل څه نوم کارول کیږي.
کوم یو 22 نمبر آرټیکل په دې قانون کې دی کوم چې دا وایي چې هر هغه قسم تشدد کوم چې د اسلام د دایرې بلان دی پکې باندې کیږي هغه بر جایز وي، هغه بروایي او د دې قانون بلان دی نه راځي. خو اسلام چونکې هیڅ قسم تشدد هغه خپل باندې د دې ممانعت کوي چې پکې باندې به هیڅ قسم تشدد نه کړي کیږي د کور په لارې دننه. بل هغه خبره چې څو نظر تر زره په دې حکومت کې دا بل راوستل شي، دا قانون راوستل شي، دا به ښه وي. خو دا چې نه دي دا چې نقصان دې قانون راشي او هغې هغې د لاندې بیا ښځو ته د کورني تشدد نخلاصي نه ملاوېږي، نو د هغې نه خبره چې ته مونږ انتظار کړو او کله چې دا قانون په داسې شکل کې چې د هغې سره چې کوم مجرم دي هغه په اسانه خلاصېدی نه شي او هغه د تشدد نه هېڅ قسم معاشرتي یا مذهبي رنګ نه ورکوي.
بلخو د اورس فاونډیشن یوې مشرې سایما منیر پروند نه پوره ز مشال ډوته ویل چې دوی په وړکوالي کې د ودونو زکا خلاف دی چې د دې په جنکو او ټولنه ډیر منفي اثرات غورځيږي.
او د وړکوالي واده چې کیږي هغه د جنې صحت لپاره او د هر څه لپاره ډیر زیات تکلیف دی. هغه چې جنې مړ کیږي او دا غي اهمیت دی د وینې کمی په کې تعلیم نشي کولای، هنر نشي کولای، ګټه نشي کولای ځانته. د دې اوورال بیا تاسو په دې اثر پوره په معاشره راځي.
خو د خبر پښتونخوا د حکومت ائتلافي ګوند جماعت اسلامي یو غړی راشد عارف ته چې په مشرۍ د میرمنو د حقونو خوندیتوب لپاره یاد قوانین جوړ کړل شوی وایي چې کله اسمبلی ته د بحث لپاره دغه قوانین وړاندې شي نو بیا پکې د بدلونونو امکان شته. خو د په خبره هر څه به د شریعت په دایره کې کیږي. نوموړی وایي چې چا چا ته اعتراض دی نو هغه دې خپل غږ د اسمبلۍ غړو ته ورسوي، مونږ ته دې راورسوي. مونږ چې کوم بلونه جوړ کړي نو هغه مو د اسلام په دایره کې دننه جوړ کړي. چې څوک په دې بلونو کې څه بدلون غواړي نو هغوی دې مونږ ته خپل غږ راورسوي او دلته به په اسمبلۍ کې پرې بحث کیږي. د براسل کې دا چې پنجاب حکومت له وړاندې په میرمنو د تشدد او د کم عمرۍ ودونو خلاف قوانین جوړ کړي، خو په دغه کې اهم د جنۍ لپاره د واده عمر 14 کاله ټاکل شوی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره بوورې چې د پښتنو خوځو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی وایي د شناختی کارډونو خستو کار اسانولو لپاره به اوس له خلکو هغه پیسې نه اخیستل کیږي چې مخکې ترې چارواکو اخیستلې. دا کار د نوي پولیټیکل ایجنټ په ورتګ سره شوی دی. ځایي خلکو د دې ګام هرکلی کړی دی، خو ځینې نورې غوښتنې هم لري. بشیر ګواخي نور تفصیل تاسو ته وایي.
د مومندو ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي دوی دلته پر خلکو هغه ټیکس معاف کړي چې د شناختی کارډونو او ډومیسایل جوړولو په وخت به یې ورکوه. دا 2500 روپۍ وی چې د بجلی د بلونو په ځای اخیستل کېدلې. د مومندو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو افسر عبدالوکیل مشال ریډیو ته د اپریل په 10 وویل چې دا کار د خلکو د پرل پسې غوښتنو وروسته شوې ده. هغه زیات تکړه چې د خلکو په دې غوښتنې همکار کوي چې وایي په مومندو کې د شناختی کارډونو جوړول لپاره یو بل دفتر جوړ او یا هم موبایل ټیمونه زیات کړي. نوموړی زیاتوي
220 روپۍ باندې فار شناختی کارډ یا ډومیسایل دا یو 300 په هغه بل لګېدلې او د بجلی مات کې بیا بجلی ته دلته اوسوک بل نه ورکوي که نه جمع کېدلې بیا به واپډې سره هغه جمع کولې دغې نه لږې لږې دا پی ایس ایف راغی بس هغه ته معاف کړې به چې دا د غریب خلک داسې معاف لري. دوه دغه دی نادره سنټر دی، یو لور مومندو کې دی که غونډ کې او یو اپر مومندو کې غلانۍ کې دی. خلکو مطالبه ده چې داسې بره دی صافو کې او خوزو بیزو کې یو نادره سنټر جوړ شي. ښه ده، مطالبه خو یې ده او دا ده چې ټیمونه میمونه سات په زاد دغه علاقو ته ځینو نو مونږ سرکاري سطح باندې لیټرې وکړو هغوی راځي کله کله ځي داسې.
په مومندو کې د شناختی کارډونو او ډومیسایل اخیستو په وخت د سرکاري فیس لري کېدل ځایي خلک خوشاله کړي دي. خو دوی وایي پولیټیکل انتظامیه باید د رشوتونو مخه هم ونیسي او سرکاري اسناد ورکول دي په لږ وخت کې یقیني کړي. د بره مومندو یو اوسیدونکي نیک محمد مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
کوم ډاکومنټ بچي عوامو د شناختی کارډ لپاره او د سفر کوي کې به بابوګان مخسلې او دا 2500 روپۍ به دا به زما په خیال ذاتی د پی ای اکاونټ تللی دا خو بلاغه وي که نه پی ایس دا اوس چې کوم راغلی واسف سعید صاحب دا ډېر ښه اقدام و چې دا پیسې معاف کړو عوامو دپاره ډېره فایده دی کې ډېر غریبانان خلک دي دا خو یې وکړو زه دا خو به انشاءالله بس ښه اقدام دی. بله خبره دا کوم مشکلات چې دي په دې ډومیسایل په دې شناختی کارډ په دې شینو کې چې عوام د دغې نم لږ ډېر سر ټکوي ځکه چې په یو د مثال پسې هغوی لسته چکر غلنۍ ته وهي او مسلحل کېږي.
په مومندو کې دوه نورې لوی ستونزې د انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو پرې کېدل دي. امنیتي چارواکو په تیر وخت کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا کار د تخنیکي ستونزو او امنیت ساتلو لپاره شوی دی او په خپل وخت به دې ستونزې ته حل راوباسي.
دا و بشیر ګوخت تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پښتون تحفظ غورځنګ د اسلام آباد پر وسته احتجاجي ناسته کې وسندره ډیره مشهوره شوه. دا څنګه ازادي د پنوم دغه سندره په ټولنیز میډیا هم خبره شوه او یو د پام وړ شمیر خلکو ته ورسیده. پښتانه هنرمندان او شنونکي وایي سندرغاړي باید د پښتنو د ستونزو او داغو د حل لارو په څیر موضوعاتو ته په خپلې موسیقۍ کې ځای ورکړي او په ترڅ کې یې د پښتون قوم د سیاسي بیدارۍ له چارو سره مرسته وکړي. هارون باچا رپورټ لري.
دا د سندرغاړي شوکت عزیز هغه سندره ده چې د پښتون تحفظ غورځنګ د اسلام آباد په احتجاجي ناسته کې په پرله پسې توګه وغږول شوه. په پښتنو کې تر دې مخکې هم یو شمېر انقلابي او وطني سندرې مقبولې شوې دي. د ملکنډ امجد شاهزاد چې شاعر او سندرغاړی دی وایي پښتنو ته که د هغوی د دردونو او کړاوونو خبرې د موسیقۍ په ژبه وشي نو ډېر امکان دی چې دغه سندرې د هغوی پر زړونو او ذهنونو اثر وکړي.
یا خو جرأت نه لري عام ولس چې هغه پړکې چې کم پټ دردونه دي یا کمې جذبې دي یا کم رازونه دي چې د هغه اظهار وکړي او یا ولا چل نه ورځي لفظونه ورسره نه وي د اظهار طریقه ورسره نه وي. نو چې یو هنرمند چې هغه که پینټر وي که شاعر وي که موسیقار وي دغه هنرمند ولا یوه ژبه ورکړي او بیا شاعر چې شعر ولیکي او یو خام موزیکا ولا خطر جو کې او په خاو غږ کې هغه وړاندې چې نه داغه خواږه هم سیوا شي او داغه تاثیر هم سیوا شي هغه بیا نه غزونه ته کوزيږي
پورستیو کې د سندرغاړي کرن خان د بادشاہ خانی پکار د سندره هم مقبول شو نو موړې وای د دې سندره جوړولو هدف یې پښتنو ته د بادشاہ خان افکار او تعلیمات ور یادول وو
زه په دې نه خوشاله کوم چې دا دی او سیاسي نارش زه په دې ډیر خوشاله کوم چې په دې عمل وکړی شي هر چرته چې پښتون دی هغه دې باید په هر چیز کې بادشاہ خانی او کې او د بادشاہ خانی معنی په دغه شعر کې موږ ورته وروازي هکړي دغه پیغامونه دغه خپل مشکل لدی د حل لارې دا باید د خپل نوی نسل ته موږ په ګوته کو هغه دې په وپو یو هر چا ته چې دغه شعر مخ ته ورځي هنرمن چې پاره کې د ټولنې د اصلاح د وطن د جوړېدو د خلکو د فکرونو د جوړېدو خبرې نو هغه دې باید هغه ریکارډ
شاعر او سندرغاړی امجد شہزاد هم په پښتنو موسیقارانو او سندرغاړو غږ کوي چې په خپل سندرو کې د پښتنو د ستونزو د غوې د حقوقو خبرې راپورته کړي
هنر پکار چې هنرمند یو وسلې په توګه استعمال کړي رقام د ګټې لپاره د وطن لپاره چې کار واخلي شاعرانو خو ټول عمر دغه خپلې ذمہواري پوره کړې ده هنرمندانو هم وخت په وخت دغه آوازونه په یو مؤثره شایسته او پسته ژبه کې خلکو ته رسولې دي پکار چې زموږ هنرمندان سندرغاړي چې دي او موسیقاران چې دي چې دغه شعرونو انتخاب وکړي او په مؤثره توګه دغه خلکو ته ورسوي نو دغه کم پښتانه چې راپاسېدلي دي راپارېدلي دي دغه جذبې به تاندې پاتې شي دغه ترانې دغه نظمونه چې دي دا خلک ژوندي ساتي
کتونکي خپل هنرونو ته د پیغام رسونې د یو عمده او اغیزناک وسیلې په توګه ګوري او باور لري چې د پښتو سندرو له لارې د وطن او نړۍ خلکو ته د سولې او ورورګلوۍ پیغامونه په ښه ډول لیږدول کېدای شي
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میڈیم ویوز پاک سو یویش شارٹ ویوز دول ذرا یو سلو دیرش پینزل ذرا دری سو شپیت او پینزل ذرا و سو پینز پنزوس
تاسو مشال ریڈیو تا وکی تا دیخ پرونه پاخیری شیبو که لند خبرونه لیسرار المومن نو
د الجزائر دفاع وزارت وای په دې هواد کې لخت لګا 255 کسان نن د یوې فوجي الوتکه په پریوتو پیخ کې وجل شوی وزارت په بیان کې وای په وجل شو کې 240 مسافر دی ولست د جهاز د ملي غړي دی د الوتکه چې دغه شمالي افریقای هواد بوفارق ایرپورټ سره نږدې پریوتی ده پکې ناز زیاتره کسان فوجان او د دوی د کورنۍ غړي دی د جهاز پریوتو علت نه دی معلوم د پاکستان پوز وای په ملکن ډیویژن کې یو واکه ولسی انتظامیتا سپارل پیل کړي د ملکن ډیویژن پوزي څنګه مشر میجر جنرال علي عامر اوانو پرون تیمرګر کې یو غوډي تویل چې په سیمه کې د امنیت کېدو لوجې پوزي چې کوسونه وسو ولسی انتظامیتا سپاري د شمالي وزیرستان پولیټیکل نظامي چارواکو نن مشال ډو تویل چې پراتونکو څو ورځو کې د خوس لاګولان کیمپ څخه د کډوال واپس عمل بیا پیلوي پولیټیکل نظامي چارواکو نن مشال ډو تویل هغه کډوال چې لا هم د افغانستان په برمل لمن او نورو سیمو کې میشتي د خوس ګولان کیمپ ته دی ولاړ شي د پاکستان بونو چارو وزیر خواجه سیف خان د دې هیواد کمی سبلی ته ویلي چې په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتکار له ګاډي سره په ټکر کې د یو تن په وجنه به د قانون له مخې کاروای کیږي پاکستاني رسنۍ د چارواکو په حواله وایي چې تیره اونۍ په اسلام آباد کې یو امریکایي سفارتکار له ګاډي سره په ټکر کې یو لاروی وجل شوی لا هم امریکایي فردي اړات څنګه دی ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نن په یو ټویټر پیغام کې ویلي چې کېدای شي زر پر شام میزایل برید وکړي نوموړي روس ته خبرداری ورکړی چې ځان چمتو کړي ځکه چې میزایل به ورځي نوموړی وایي باید روس ته هغه ځناور ملاتړ ونه کړي چې خپل خلک پر ګیس وژني او بیا له دې وژنې خوند اخلي دا په ښکاره د شام ولسمشر بشار اسد ته اشاره ده ټرمپ اسد تورنوي چې له مصر نږدې په دوما سیمه کې د مبینه زهرجن ګیس حملې تر شا لاس لري تم سرګندګي چې د آذربایجان اوږدمهال حکمران الهام الیوب او نن بیا د وو خلل لپاره منتخب شي په آذربایجان کې د ولسمشر لنه انتخاباته غټ اپوزیشن ګوندونو بایکاټ کړی دی الیوب په زورواکي او سیاسي مخالفینو ځپلو تورنوي
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې سره د لمومن درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زمليها میرزاده، اسرار لمومن او تکنیکی همکار روهیلا زدران درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.